دا مشال رادیو دی زستاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي نن د جمعې ورځ د 2011 کال د دسمبر 14 منیټه ده په خبر کې د غرمي یو بجه ده په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې پاکستان وای د امریکا لخوا مرستي د زندولو دړه د تنگ نظری نه خدا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکا او ناتو سره د اړیکو بیا د سر نه جاج اخستو خبره کړي د سره سره د پاکستان قبایلی سیمونه رپورټونه او سیړنی او 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو خود هر سن اولاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبا شهید نورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم ویل امریکا سره په اړې کوله سره کتنه کوي د امریکا سنه د 200 میلیون ډالر په ارزښت له پاکستان سره د یو اندازم رسي د زندولو د بل منځوري ورکړې دا په اړه پاکستان هم خبرګون خوده لیدي او د نړیوالو جنایتونو د محکمې مشر سارن الوی د لیبیا د رهبر معمر قذافي د وژل کېدو په اړه جدي شکل لري چې دا به یو جنگي جرم وي پورا خبرونه واورئ د امریکا سنت د شپږ سوه دریش پیتار به ډالر په ارزښت یو دفاعي بل منظوري ورکړه چې له پاکستان سره د یو اندازه مرستې ځنډول او د ایران پر مرکزي بانک بندیزونه پکې شامل دي مشانو جرګې پرون دغې لایحې ته په ډېر اکثریت رایه ورکړه د کانګرس د استازو جرګې دغه بل د چهارشنبې په ورځ منظور کړ اوس به ولسمشر باراک اوباما ته د توشیح لپاره ولېږدول شي او بیا به د قانون حیثیت غوره کړي دغه بل همدارنګه پر پاکستان باندې 200 میلیونه ډالر مرسته تر هغه زندوی چې د دې هیواد د دفاع وزارت کانګرس ته د پاکستانی چارواکو لخوا په گاونډي هیواد افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو رپورت وړاندې کړي د دغه بل او یا دغه اعلان په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد باندې د امریکا د مرستو د ځینو برخو زندولو په بل کې روانو حالاتو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې او یو ډول تنگ نظری پکې څرګنده شوې ده اخوا د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي پاکستان د سیمه ایز امن او قراری لړکې خپل کردار تر سره کوي خو د هیواد سلامتۍ حفاظت او خپلواکۍ په هیڅ ډول معامله نه کړي د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې وزیر اعظم تیر ماخام د څرګندونې د دې هیواد قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړي او وی ویل چې د امریکا ناټو او وایسف سره د هر ډول مرستو اړیکو او هلو ځلو به بیا کتنه کوي
The Defense Committee of the Cabinet strongly condemned that act.
د کابینې دفاعي کمیټه په سختۍ سره د دغه بریدونو غندنه کړې ده او د غونډې دوران په دې خبره ټینګار او شو چې د پاکستان سلامتۍ او خپلواکۍ به په هر جوړ حفاظت کولای شي کمیټې دا پریکړه هم وکړه چې په سمدستي توګه د ناټو او ایساف د رصد لارې اوتړلې شي دفاعي کمیټې وویل چې امریکې نه د 15 ورځو کې شمسي ایربیس خالی کړې شي کوم چې اوس خالی دی د دې ترڅنګ کمیټې دا فیصله هم وکړه چې د امریکې ناټو او ایساف سره دی د ټولو تعلقاتو مرستو او هلو زلو بیا د سره جاج واغستې شي
د پاکستان د چارواکو له لوري دا څرګندونه په مومند کې د ایساف د برید وروسته چې په کیسلیش پاکستاني سرتیري ووژل شو مخې ته راځي خو وزیر اعظم دغه خبرو پر مهال دا هم ویل چې د افغانستان د امن په اړه پاکستان ژمن دی له قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 200 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستلو په لړ کې لوی خنډ دی د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې دوی په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دې آرټیکل د له منځه وړلو لپاره درخواست جمع کړی دی تر دې آرټیکل لاندې ویلی ولسته اجازه نشته چې د مقدمې لپاره د های کورټ یا سپریم کورټ ته ولاړ شي افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشورې غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې دننه د سولې د بهیر لپاره طالبان ته یو سیاسي ادرس یا دفتر جوړ شي یا د هیواد ته د باندې دوی د داسې دفتر لپاره سعودي عرب او ترکیه ته ترجیح ورکوي افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو پریکړه کړې د دې پریکړې په اړه افغان حکومت وویل چې له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې دوی د دې کار په غبرګون کې له دوهې نه افغان سفیر کابل ته راوباله په دې اړه افغان ولسمشر وایند ایمل فیضی مشال رادیو ته وویل
موږ هیڅ ډول دغه مذاکرات چې په هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري سخت بیا دا ډول مذاکراتو ته خلاف یو نو دا په هر حالت کې ردوو په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت قطر هیواد سره نه شته بلکې موږ په اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتی دی په دې باره کې خبرې کوو خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هیوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغو هیوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانیستل شي د مسلمو مخالفینو لپاره
د جهادي مشان او نور افغان چارواکو په غونډه کې د سولې د بهیر لپاره ځینې نور شرایط هم وړاندې شول. اخوا د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا د بهرنیو چارو د وزیر علي اکبر صالحی په حواله راپورټ ورکړی چې وایي تهران له کابل غوښتي دي چې امریکا ته اجازه نه ورکوي چې د ایران پر ضد د جاسوسۍ د عملیاتو لپاره د افغانستان له ځمکې او فضا څخه کار واخلي. دا راپورټ څو ورځې وروسته له هغې خبرېږي چې ایراني چارواکو د دې هېواد په فضايي حدودو کې د امریکا د یوې بي پیلوټه الوتکې د نسکورولو خبر ورکړ. واشنگتن ویلي دا الوتکه د خرابوالي له وجې پریوتې ده او له ایران نه د دې الوتکې د بیرته سپارلو غوښتنه هم کړې ده. روسیه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څوارلس نورو غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وسپارله. د راپورونو له مخې که څه هم د امنیت شورا څو غړو د روسیې د دې هڅو هرکلی کړی، خو دوی ویلي دي چې دا مسوده ډیره سخته نه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل چې د دې پریکړه لیک په مسوده کې د هغه تشدد د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده چې ملګري ملتونه دې بهیر کې تر اوسه د 15,000 کسانو د وژل کېدو اټکل کوي. د چورکین په وینا په مسوده کې د سوریه پر ضد د بندیزونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگتن به له روسیې سره د پریکړه لیک د مسودې په ترتیب کې همکاري وکړي. میرمن کلینټن وویل که څه هم واشنگتن او مسکو د مسودې د متن په اړه د نظر اختلاف لري، خو دا لومړی ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریه د تشدد په اړه د بحث اړتیا تاییدوي. او د نړیوال جنایتونو د محکمې مشر سارنوال وایي د لیبیا د پخوانی رهبر معمر قذافی د وژل کېدو په اړه جدي شک لري چې دا به یو جنگي جرم وي. د دې عدالت مشر قاضي لیویس مورینو او کیمپو د سرګندونې تېره ورځ خبریالانو ته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته د وینا وروسته وکړه. وی ویل په هغه طریقه چې معمر قذافی وژل شوی د جنگي جرمونو په توګه یې شکونه زیږولي دي. د هاګ د محکمې د سارنوال د لیبیا د ملي عبوري شورا نه په دې اړه تحقیقات غوښتنه هم کړې. د اوتر دې محله د سیمې اونړۍ خبرونه
خبرونه مودا مشال ریډیو نوریدل چې حسیب شهید وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لارې www.mashalradio.com باندې اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له اړخه پاکستان ته د ورکل کیدونکو 70 کروڑ ډالرو فوزی مرستې بندولو خبرې د تنگ نظرۍ نښه ده. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی ته ویلي امریکا او ناتو سره د مرستو او د اړیکو به بیا له سره جازه اخیستلی شي، او د دفاع کمیټې د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر ویان قطر هیواد کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه وایي حکومت د سولې د هغه مذاکراتو مخالف دی چې رهبري د افغانستان پرته بل کوم هیواد کوي.
نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخ ته بوځي او پاره کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري، دا ډول مذاکراتو ته خلاف دي.
له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي وکیلان وایي د پاکستان د آئین 218 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په لړ کې لوی خنډ دی.
په دې کې د قبایلي علاقې سره تعلق لرونکي خلکو حقونه غصب شوي دي. هلته د سپریم کورټ، د های کورټس او د هیڅ عدالت هلته اختیار نشته دی.
په خبرونه کې 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. اورېدلې مهروي مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان عبدالباسط ویلي چې د امریکا لړخه پاکستان ته د ورکول کیدونکو 70 کروڑ ډالرو فوزی مرستو بندولو خبري د تنگ نظرۍ نه خده، خو بیا به هم د پاکستان د سلامتی په حق له سډول سمجوته ونکړي. نو موري زیاته کړه چې د افغانستان د کورونې حالاتو سمول د پاکستان ذمہواری نه ده. په دې اړه د نور تفصيلاتو لپاره د مشال ریډیو د خبريالي انیل خالد دا رپورټ ته ساسو پام راګرځوم.
د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ورځنی پریس بریفینګ کې وویل چې موږ ګړو چې امریکایي کانګرس کې چې کوم بل پېښ کړی شوی دی هغه کې څه حقیقت نشته او مجموعي صورتحال ته په تنگ نظرۍ سره کتلی شوی دی. عبدالباسط زیاته کړه چې د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې نظرسانی لپاره سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پاکستان قومي مفادو مطابق دي، او پاکستان موجوده وخت کې امریکي او ناټو سره په خپلو تعلقات نظرسانی کوي.
وی آر پریزنٹلی ان دا پروسیس آف پاکستان د امریکي او ناتو سره په خپل تعلقاتو نظرسانی کوي او د پاکستان سلامتي په معاملہ به هیڅ سمجوته ونکړو. د پاکستانی سفیرانو لخوا جوړ کړی شوی سفارشات د پارلمان د قومي سلامتي کمیټي ته پیښ کړی شوی دی. د امریکي سره مرستو کمولو لوجې د امریکایي امداد دوه ډېر دوه خطر شته ولی معاشي مجبوریاں د ملکی خود مختاری نه زیات مهمه نه دی.
دیوی پختنی په جواب کې د عبدالباسط ویناوا چې پاکستان په افغانستان کې امن او کلاری غواړي ولی د افغانستان دننه معاملات سمول د هغوی ذمہ واری ده.
As you all know, Pakistan has deployed 160,000.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په پاکستان افغانستان پوله باندې د پاکستان قریبا 1,60,000 فوزی اهلکار ځای په ځای کړی شوی دی او د 900 نه زیات چک پوسټونه هم موجود دي. زه غنم چې اصل سوال دا دی چې افغانستان له طرفه څه کیږي. پاکستان د پولی بلې غاړې ته د غلطو لپاره ذمہ وار نه بلل کیږي. د پولی دواړه اړخونه محفوظ جوړولو لپاره پالیسی ضروری ده او د لړ کې افغانستان له طرفه هم ګامونه پورته کول پکار دي.
د بارنو چارو کارپوها محمد یاس خان د پاکستان امریکي او ناتو سره په تعلقاتو د نظرسانې په حق لوي.
کم حالات چې زمونږ په دې ملک باندې او زمونږ په دې وطن او د دې خواوشه علاقو باندې تیر شه دینه دا ثابتېږي اوس پورې چې کومه د پاکستان پالیسی وا هغه ډېر مړه او ځان د نګټلو پالیسی وا. نو دا هغه نتیجه دا شوه چې نن پاکستان په داسې ډګر ودرېده چې د پاکستان خپل سرحدات هم ندي محفوظ، د خپل خلک هم ندي محفوظ. اوس سوال دا دی چې په دې کې پاکستان هر څه بیلل، د دې لپاره اوس صرف یو لار ده چې دې هر هغه قوت ته دا یو خبره وکړي چې زبا هغه کار د نن نه پس کوم چې کوم زما د سلامتۍ لپاره جوړست.
محمد ایاز خان زیاته کړه چې پاکستان او امریکا د خپل منځنی اختلافات خبرو اترو د لارې هوار کړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي او اوس هم د سیمه ییز امن او قلارۍ لړ کې خپل کردار ترسره کوي، خو د قومي سلامتیا او خپلواکۍ به هیڅ قسمه سودا ونه کړي. قومي سملې ته وینا کې د نوموړي وینا وه چې د امریکې او ناټو او ایساف سره د هر قسمه مرستو اړیکو او د هلو ځلو بیا د سرجاج اخیستلی شي. د یوسف رضا ګیلانی د وینا په اړه نور تفصیل ورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماخام قومي اسمبلی کې د پالیسی بیان ورکولو په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې پاکستان سیمه کې امن غواړي، خو د دې په سر کې خپل سلامتی د لاسه نشي ورکولی. په مومندو ایجنسی کې د ناتو د بریدونو په اړه د نوموړي وینا وه چې هغوی امریکي او ناتو ته پډاګه کړې ده چې دا قسمه حمله د برداشت وړ نه دي او دې سره خپل منځي مرستو ته سخت زیان رسېدلی دی. د دې وینا وه
د دفاعي کمیټې په
سختۍ سره دغه بریدونو غندنه کړی ده او د غونډې دوران په دې خبره ټینګار وشو چې د پاکستان سلامتی او خپلواکۍ به په هر جوړ حفاظت کولې شي. کمیټې دا پریکړه هم وکړه چې په سمدستي توګه د ناتو او ایساف د رصد لارې اوتړلې شي. دفاعي کمیټې وویل چې امریکې نه د 15 ورځو کې شمسی ایربیس خالی کړی شي کوم چې اوس خالی دی. د دې ترڅنګ کمیټې دا فیصله هم وکړه چې د امریکې، ناتو او ایساف سره د ټولو تعلقاتو، مرستو او هلو ځلو بیا د سرجاج واغستې شي.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اوې چې د قومي سلامتی کمیټې په سیر وفاقي کابینه هم خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د پوینا پارلیمان د اولس نمائندګي کوي او هر پریکړه باید د اولسي خواهشاتو هنداره وي. وزیر اعظم زیاتوي
وفاقی کابینه هم د ناتو او ایساف بریدونو غندنه کړې ده. دا د نړیوالو قانونونو او د ملګری ملتونو د قرارداد خلاف ورزي بللې او د دې سره سیمه ییز امن او مرستو ته سخت زیان رسېدلې دي. د پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې تخواش شوې ده چې د بریدونو هر اړخ دی ولټوي او د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو لپاره د خپل سفارشات وړاندې کړي او بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله هم د سلامتی کمیټې وا په کومه چې عمل درآمد شوې ده.
د سیمه ایز امن او سلامتی پاړه سید یوسف رضا ګیلانی اوې چې هغوی تل د افغانستان په امن او کلاری کې خپل کردار ترسره کړی دی او دا ځکه چې د افغانستان د حالاتو نیخ په نیغه اثر په پاکستان پریوزي. نوموړی وایي
پاکستان ایز ا پیس لوینګ کنټری ریمینز کمیټډ ټو پروموټینګ سټیبلیټی اینڈ پیس ان ا ریجن پارټیکولر افغانستان.
پاکستان یو امن خوښ ملک دی او په خپل خبره ولاړ دی چې د سیمه ییز امن او سلامتۍ او خصوصا افغانستان امن کې به کردار تر سره کوي. د یو نږدې ګاونډي ملک په هیڅ پاکستان غواړي چې د افغانستان حکومت او ولس سره ښې او کلکې اړیکې ولري. تیر وختونو کې پاکستان د نړیوالې ورورولې سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اوږه په اوږه ولاړ وو او دې کې ډېرې مالی او ځاني قرباني هم ورکړې دي. خو دې مرستو کې بعضې حدونه مقرر دي چې پکې د پاکستان سلامتي، خپلواکي، د خاورې او ولس حفاظت شامل دي او په دې به هیڅ قسمه سمجوتا نشي کولای. او د دې د حفاظت لپاره پاکستانی پارلیمان، پوځ، ادارې او ولس یو دي.
د وزیر اعظم وینا وا چې باید نړیواله ورورولي د پاکستان د قربانو ادراک وکړي او په دومره لوی شمیر کې د مالی او ځاني زیان رستو په پاکستان د تورونو او شکونو سره پاکستانی حکومت او ولس ته سخت خفګان رسیدلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې ځینې غړو د میموګیټ په سر د آی ایس آی د مشر احمد شجاع پاشا د استعفی غوښتنه وکړه. د میمو کیس په سر د حکومت او فوج ترمنځ د ربر سره شوي اختلافات په اړه زموږ همکار داود خټک د پاکستان د پارلیمان غړی او پخوانی د خارجه چارو وزیر ګوهر ایوب سره خبرې کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د دې اختلافاتو نوعیت څه دی. نو دی وایي
داسې ده چې اوس د میمورنډم په سبب ټولونه سپریم کورټ کې دي او هلته روان دی، هیرنګ روان دی اوري سپریم کورټ. خو حکومت وایي چې دا سپریم کورټ سره اختار نشته، دا شی اوردو دپاره. او فوج سربراه کوم دی رمسیانی او ټول وایي چې اوجي دا خو ډېر داسې معامله دی چې پاکستان سالمیت او بل سیزونو باندې یو داسې اور چې حمله سو کوي. نو ښکاري داسې چې دا سپریم کورټ خو اوري حکومت کوم دی کوشش کوي چې دا بالکل سپریم کورٹ کې څه فیصله ناراضي. نو فوج اور جنوکیانی غواړي چې دا سپریم کورٹ فیصله ورکړي اور ایکشن باندې حکومت علي.
تاسو چې څه فکر کوئ چې اوس خداسي افغانان هم دي چې د حکومت دا سبب جوړې دي شي چې د دې په وجه دا حکومت ختم کړي شي؟
بس دې چې ما ډېر رقم تاسو قتل او ډېر مصیبتونه هم ما قتل اور ما باندې مصیبتونه شوې دي. نو داسې ده چې پرون پارلمان کې دوه خلکو دا پیشکش کړو چې جنت پاشا استعفا ورکړي. او دا ذاتی فیصله دي، پارٹی فیصله نه دي. چودھری نثار هم چې مسلم لیگ نواز لیڈر دی هلته پارلمان کې او ویلو چې جن پاشا پکار دے چې استعفا ورکي. ما خیال دے چې نواز شریف صاحب هم ضرور بیان ورکي چې ذاتی فیصله ای اور بیانی. نو دسې دے چې زما تجربه دا دے ټول سفران اور حکومت کوم امریکا کې دے یا یورپ کې، برطانیا، فرانس، جرمنی، موږ فوج باندې نظر ای اور موږ آی ایس آی باندې ډېر زیات نظر ای اور غواړي چې سول حکومت لاندې دا کار کوي. دومره زیات طاقتور نش او څنګه چې شوی دي آ طاقت یا اور کوم چې اثر حکم کول واړي دې په سبب دا ټول شای کوم دی روان دی.
ګوهر ایوب صاحب څه فکر کوي چې د سپریم کورټ او د حکومت او بیا د پوج او د حکومت ترمنز یو کلیش نه دی روان د دی میمو گیټ په وجه باندې؟
لغوند کې اخکاری خو داسې ده چې اوس صدر زرداری بهر ته نه دوی ته علاج لپاره د په سبب هر څوک بیل بیل اندازه لګی. نو داسې ده چې حکومت اوس پورې د سره اکثریت شته، قومي اسمبلی کې هم اکثریت شته او سنټ کې هم اکثریت شته اور دا نه اخکاری چې حکومت یو دم.
نو د یو اخیری پوښتنه زده لرم چې د یو سیاستدان په توګه تاسو سوینه په راتلونکو سو میاشتو کې، یعنی د سپریم کورټ دا واقعي امر روانه ده، صدر زرداری د ملک نه بار دی، داسې د فوج سره هم د حکومت اختلافات دي، نو آیا په راتلونکو سو میاشتو کې تاسو کم بدلون وینئ په پاکستان کې؟
چې اول موږ آئین کې یو شکو کوم ته انګریزي کې 58 بی ویل او آل صدر سره اختیارو دا قومی اسمبلی یا سینٹ دا ټول سیزن مات کولو دا پاره اختیار وو صدر سره اوس دا ختم شوی ده. اوس سوای قومی اسمبلی یا قومی اسمبلی کې ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد ووٹ کوم دے آ موو کول پکار دے یا سینٹ کے ہوم اور دو تہائی اکثریت پکار دے کہ صدر سے لڑے کول کو پارا تو اس پورے کو حکومت بالکل برقراری صرف دا شاہ ہوا کے دلتا پاکستان کے جسن سے روان دے ہوا کے سرشتا ہر سو گوئی جس سنگا حکومت زی کرنا زی
د پاکستان د پارلیمان په غړی او په خوانی د خارجه چارو وزیر ګوره ایوبو چې د زمنګ همکار د داوود خټک د سوالونو جوابونه ورکوه.
اونیز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دی
هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
افغان حکومت له جهادي مشرانو سره په مشاورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په هیواد کې دننه د سولې د بهیر لپاره طالبانو ته یو سیاسي ادرس یا دفتر جوړ شي یا د هیواد د باندې دوی د داسې دفتر لپاره سعودي عرب او ترکیه ته ترجیح ورکوي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته د هغې کړي چې قطر په خپل هیواد کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه کړي. په دغه غونډه کې د سولې د بهیر لپاره ځینې شرایط هم وړاندې شول. په کابل کې زموږ همکار حمید اومن د ولسمشر حامد کرزی له ویان ایمل فیضی سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ورسخه پوښتلي چې د قطر د حکومت لخوا د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو پریکړې ته افغان حکومت په کوم نظر ګوري. ایمل فیضی وایي
د دې موضوع په تړاو سره خپل سفیر په قطر کې کابل ته راغوښتي تر څو دغه سره مشوره او خبرې وکړو. دې موضوع په اړه موږ مخکې هم په وار وار دا خبره کړې ده چې د افغانستان حکومت د افغانستان د مسلح مخالفینو دپاره د یو ادرس د پیدا کېدو یا د یو دفتر د خلاصېدو د طرحې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې دا زموږ همیشنۍ غوښتنه وه چې دغسې یو ادرس پیدا شي چې موږ وکولی شو مسلح مخالفینو سره په تماس کې شو. دا خبره مشروط په دې ده چې د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې هر ډول مذاکرات د مسلح مخالفینو سره باید د افغانستان ته رهبري ترسره شي. یعنی د افغانستان رهبري په دې مذاکراتو کې یو اصلي شرط دی چې موږ همیشه دا هیڅ وي او اوس هم پر دې باندې تاکید کوو.
نو آیا داسې څه په پلان کې لري چې قطر له حکومت څخه په دې ارتباط باندې ځینې وضاحت وغواړي؟
نه، خو موږ په دې باره کې خپل سفیر راغوښتی دی، هغه سره سلام مشورې کوو، خبرې کوو په دې اړه، او موږ هیڅ ډول دغسې مذاکرات چې په هغه کې نور هیوادونه په خپل توګه د سولې پروسه مخته بوځي او په هغه کې د افغانستان حکومت رهبري ونه لري، سخت دا ډول مذاکراتو په خلاف یو. نو دا په هر حالت کې ردوو په دې کې د نورو خبرو کولو ضرورت قطر هیواد سره نشته، بلکې موږ د اعتراض په توګه خپل سفیر دغه سره غوښتی دی په دې باره کې خبرې کوو.
فیضي صاحب، تقریبا افغان ولسمشر د ارګ په ماڼۍ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره او سیاسي څېرو سره یو غونډه درلودله. په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه وسله والو طالبانو ته د یو سیاسي ادرس د ایجادولو پریکړه وشوه. دا د اغه هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت غواړي د سولې ټول بهیر باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي.
بلې، د ورځې مخکې هم لمړنۍ غونډه رئیس جمهور کې دایره سوچ پاره کې د افغانستان جهادي او سیاسي رهبران مشران او د دولت چارواکو ګډون کړی وو. زه دا مخکې غونډې په سلسله په ادامه دوهمه غونډه دایره سوچ کړې کې د غونډې ګډون کوونکو سلام مخالفینو سره د خبرو شرایط تعین کړل او یو عملی میکانیزم جوړ کړ د سولې د پروسې د ادامې لپاره. دې کې ځینې مهم شرطونه چې دي، هغه دا دي چې اول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلم مخالفین لپاره د یو دفتر یا د یو ادرس د خلاصېدو سره موافقه لري، چې دا مخکې هم وایي چې مخکې هم دا موافقه وه. اوس یو ځل بیا پر دې باندې تاکید وسو او د دې تر څنګ زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو دغه دفتر باید په افغانستان کې خلاص شي. که چیرې په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمن کاري یعنی موانع وي او دغه دفتر خلاصېدل په افغانستان کې امکان ونه لري په فعلي شرایطو کې، نو بیا هر اسلامي هیواد کې ریسی چې پارکی دا دفتر یا دا یو ادرس وي داسې مسله مخالفین ته، خو موږ ترجیح هم عربستان سعودي او ترکیه دغه دوه هیوادونه دي چې دوی ترجیح ورکوو چې په دغو هیوادو کې کوم ادرس یا دفتر پرانستل شي د مسله مخالفین دپاره.
د افغانستان ولسمشر ویان ایمل فیزیو چې د طالبانو سره د طالبانو ته د سیاسي دفتر ورکولو د پریکړه پاړې زمونږ همکار د حمید مومن د سوالونو جوابونه ورکول.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
ل قبایلی سیمو سره اړه لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان د آئین 218 آرټیکل په دې سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په لړ کې لوی خنډ دی او په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د آرټیکل د منځه وړلو لپاره درخواست جمع کړی دی. تر دې آرټیکل لاندې قبایلی ولس ته اجازه نشته چې د مقدمې لپاره د های کورټ یا سپریم کورټ ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي وکیلانو په سپریم کورټ کې یو پیټیشن داخل کړی دی چې پکې یې د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د آئین په 218 آرټیکل کې بدلون وکړي، ځکه چې د پاکستان د آئین دی آرټیکل د قبایلی سیمو ولسته د بنیادی حقوقو د لاسرسي لاره نیولې ده. په دې لړ کې د پیښور های کورټ د قبایلی سیمو وکیلانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته د دې پیټیشن په اړه وویل چې یوې خواته د پاکستان آئین د پاکستان ټولو اوسیدونکو ته یو رنګ بنیادی انساني حقونه ورکړي دي، ولې بلې خواته د پاکستان د آئین 218 آرټیکل د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د بنیادی انساني حقونو لاره بنده کړې ده. په دې لړ کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل
مونږ سپریم کورټ ته یو پټیشن داخل کړو او په هغه کې مونږ دا استدعا وکړه چې د دغ آئین د دغ کانسټیټیوشن آرټیکل 247 سب آرټیکل 3 او 7 چې کوم دي دا زمونږ د پاره یو ډېر غټ رکاوټ دی چې په دې کې د قبایلی علاقې سره تعلق لرونکي خلکو حقونه غصب شوي دي. هلته د پارلیمنټ د مجلس شورا د سینټ دایره اختیار نشته، د سپریم کورټ د های کورټ او د هیڅ عدالت هلته اختیار نشته.
دا چې د پاکستان د آئین 218 آرټیکل د قبایلی سیمو په اوسیدونکو کوم کوم بندیزونه لګولې دي، په دې لړ کې د دې پیټیشن تیار کوونکي وکیل قاضي زکی الدین مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 247 کې وایي چې د های کورټ او سپریم کورټ به د اختیار نه لري د ټرایبل علاقې په میټر باندې، نو چې کوم سړی د بنیادی حق نه محروم شي نو خو به عدالت ته ځي، نو چې عدالت نه وي نو به چاله ځي. که پی ای د څوک ونیسي غیر قانوني ونیسي په دې نو هغه یو عدالت نشي چې خپل تپوس. خو آرټیکل 247 چې کوم دی نو دا خلک محروم کړی دی، دا متصادم دی د باقی آئین سره، بلکې دا د آئین د ټوټل کمپلیکشن خلاف د دې خلکو سره د قانون مطابق برابر سلوک نه کیږي. په دې خلکو ته قانون نه اپلای کیږي چې د خپل حق تپوس وکړي. کدا خلک د پراپرټۍ نه محروم شي، کدا خلک غیر قانوني گرفتار شي، دوی تپوس نه شي کولای کوم عدالت ته بلاړ شي.
قاضي زکی الدین مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په آئین کې د 19 بدلون په لړ کې هم سپریم کورټ عکس العمل ښودلی وو او بیا پارلیمنت په 19 بدلون کې د ججانو د ټاکنې په لړ کې د سپریم کورټ خبرې منلې وې. نو د سپریم کورټ د دغه اقدام نه پس اوس لاره پرانستل شوې ده چې سپریم کورټ د دې پیټیشن په بنیاد پارلیمان ته امر وکړي چې د آئین په 218 آرټیکل کې بدلون وکړي.
د حل لاره بدای چې سپریم کورټ چې څنګه په 19 امندمنت د پاره کیس ریمانډ کړي وو سپریم کورټ پارلیمنت ته او په پارلیمنت کې ترمیم وشو او هغه چیزونه چې کوم پاغي باندې اعتراض شوی هغه د آئین نه ختم کړی شو. نو دغه شانتي زمونږ د پاره یو لاره جوړه شوې ده چې را د آرټیکل 247 سپریم کورټ دا کیس ریمانډ کی پارلیمنت ته چې د آرټیکل 247 او د بنیادی حقوق په منځ کې دا تصادم چې دی دا لري.
غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
طارق کورگزی مشال ریډیو کرم ایجنسی.
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو د دیخ پرونی په دوی مینه مې کې اونیس پروگرام اقتصادي نړۍ هم لرو، خو حسیب شهید را سره په سټوډیو کې موجود ده. د هغې نه بعد خبرونو لنډیز وورو، ځکه چې په پیښور کې د غرمې یو نیمه بجه شوه.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پاکستان د امریکا، ناتو او وایسف سره د هر ډول مرستو اړیکو او هلو ځلو بیا د سره کتنه کوي. د امریکا سینټ د 200 میلیون ډالر په ارزښت له پاکستان سره د یو اندازې مرستې د ځنډولو د بل منځوري ورکړې ده. په خیبر پختونخوا شبقدر کې ولست د بجلی د بندښت یا لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړي او د سیمې د ورتلو لاره بند کړې ده. له قبل یې سیمو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي چې د پاکستان آئین 230 آرټیکل په دې سیمو کې اصلاحات او راوستلو په لړ کې لوی خنډ دی او په دې اړه یې سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. افغان حکومت له دوی سره د مشورو پرته د دې هېواد د سولې لپاره د قطر له هلو ځلو مخالفت کوي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 14 نورو غړو ته په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو پریکړې لیک مسوده سپارلې ده. امریکایي هرکلی کړی دی او نړیوال جنایتونو د محکمې مشر سارنوال وایي د لیبیا د رهبر معمر قذافي د وژل کېدو په اړه جدي شک لري چې دا به یو جنګي جرم وي.
حسیب شهید واچې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو. اوس وخت شوې ده د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته د کتنې، چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان ورسپانو ته کتنه کړې چې په دې اداریو کې سره غړي دي. نو اورو د اسلام آباد نه د سراج زهیر دا رپورت.
نن مقامی ورسپانو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینټ غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې لنجمن خط د ملک او پارلیمان خلاف یو سازش دی او د صدر آصف علي زرداری ناروغي هم د دې خط سره تړلې شي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا هم ویل که زه چرې نن استعفا ورکړم نو څوک به هم حکومت جوړ نه کړي او زه چیلنج کوم چې راتلونکي حکومت به هم د اتحادیانو وي او که موږ لاړو نو زموږ په ژوند کې به چرته هم ټولټاکنې ونیشي. اداریه د وزیر اعظم د ټولو خبرو پرانا کې وایي چې د حکومت سلور کاله پوره شو. اوس حکومت لا د خپل پالیسو په بدلون باندې غور پکار دی او موجوده صورتحال دی لړکی د فیصلو لپاره ډیر غواره دی. اداریه مخکلي کې چې حقیقت داري چلانجمن خط ملکی معیشت متاثر کړي دي نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. مشرق ورسپان خبر ادارې کې لیکي چې 13 ورځ پیښور گورنر هاوس کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوس شکوان خبریالو ته خبرو کې وویل چې د پیپلز پارټي حکومت خیبر پختونخوا له چې کومه ویژنګلو ورکړې ده هغه د دې صوبې د اولس یو زوړ خواهش وو او وی ویل چې پیپلز پارټي ټول صوبو ته د تلسم ترمیم منځوري په نتیجه کې خود مختاري ورکړې ده. اداریه د فردوس شګوان د خبرو په شامنځر کې لیکي چې یوازې د ارادو اظهار پوره نه دی، اولس عملی کار قتل غواړي. اداریه زیاتوي چې حکومت څومره فضل خرچې کوي هغه د چانه پټې نه دی نو بیا په داسې کې به د اولس مسلې څنګه حل شي. اداریه لیکي چې صوبې په نوم ورکولو باندې د حکومت سغر شوی دی او د دین عام ولستا څه فائدې ترلاسه شوی ده. اداریه اخیری کې لیکي چې د کاغذونو هدا پورې با په مرکز کې د صوبو د پاره ډیر سوي ولې په عملی میدان کې هیڅ په نظر ناراضي نو که حکومت په دې پاتې وخت کې سکارونه وکړي نو زموږ خیال دی چې دا به هم یو لوی غنیمت وي. آج ورسپانې خپل اداریه د تورغر په پسماندګۍ او د پرمختګ اړخته بوتلو باندې لیکلې ده. اداریه وایي چې تورغر د ډیره زمانی راهسي قبایلی سیمه ګڼلې شي او د دې ځای خلک هم نور ملک په نسبت رستو پاتې دي ولې د خیبر پختونخوا حکومت د سیمه په قومي بهیر کې شاملولو د پاره د دې ته د ضلع درجه ورکول اعلان وکړو. اداریه زیاتوي چې وفاق له هم په کار دي چې د دې سیمه پرمختګ کې خپل برخه واچوي او لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی د کابینې د غونډې دوران وزیر اعظم ته وویل باید چې د فاټا او پاټا پرنګ د دې ځای خلکو ته هم د ټیکس نه ازادي ورکړي شي، تاجرانو ته د قرضونو سکیمونه شروع کړي او کلیس ترکیاتي بجټ کې د دې سیمه برخه زیاته کړي. اداریه اخیر کې لیکي چې موجوده حالات کې د وزیر اعلی غوښتنې بالکل جایز دي ځکه چې د دې ځای خلکو د ترهګرو ډیره په نره مقابله کړې ده او د دوی ترقی او پرمختګ د وخت ضرورت او د دې ځای لومبه حق دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانې ګارډین لیکي پاکستان په یو داسې پلان کار کوي چې 13 میاشت د ناتو لخوا د سلریش پاکستانی سرتیرو تر وجلو وروسته د بدل اخستو په توګه په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د پاکستانی خاورې پر استعمال ټیکس ولګوي. بلخوا امریکایي ورسپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویل چې د تیر کال په دوران کې د پدی هیواد کې د امنیت په څنګه کې سرګنده پرمختګ کړی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی احمد شاه اعظمي درته اوروي.
برېټانوي ورسپاڼه ګارډین لیکي پاکستان پر یو داسې پلان کار کوي چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د پاکستاني خاورې پر استعمال ټیکس ولګوي. دا هر څه 13 میاشت د ناټو لخوا په یو پیښه کې د څلیر وشت پاکستاني پوځیانو تر وژلو وروسته د بدل اخیستو په توګه کیږي. د پاکستان لوړپړی پوځي او ولسی چارواکو ورسپاڼې ته ویلي چې د پلان له مخې به د هر هغه کنټینر پر سر پیسې اخیستل کیږي چې د دې هیواد له لارې تیریږي. په دې ټیکس سره به د یوې لسیزې راهیسې د روان جنګ په اخراجاتو کې نور هم اضافه وسي چې وار د مخه له هر کال په لسګونه میلیونه ډالر خرچه پر راځي. داسې فکر کیږي چې حکومت به د هر هغه کنټینر پر سر 1500 ډالر اخلي چې د پاکستان له لارې تیریږي. د دې سربیره به د تیلو د هر ټینکر پر سر بیل پیسې اخیستل کیږي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته تیل وړي. د یوې اندازې له مخې هر میاشت څه باندې 4000 کنټینر په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د درو لارو سامان وړي چې 150 د پاکستان له لارې تیریږي. د دې سربیره هر میاشت د تیلو څه باندې 1000 ټینکر د پاکستان له لارې افغانستان ته ځي. بلخوا بیا امریکایي ورسپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل چې په تیرې والا سیزه کې د تیر کال په دوران کې په دې هیواد کې د امنیت په څنګه کې پرمختګ شوی دی. په عامه توګه امریکایي چارواکي په ښکاره توګه د جګړې ګټلو ادعا نه کوي ځکه چې په افغانستان کې د اورپکو بریدونه اوس هم ترسره کیږي چې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. بلخوا د طالبانو او نور اورپکو ډلو مقاومت هم دوام لري. بل پلو له پاکستان سره د امریکا ترنګلي اړیکی او د افغانستان سیاسي ناهیلي هغه څه دي چې له کبله امریکا په ښکاره توګه د خپل بریالیتوب ادعا نه کوي. خو د تیر یو کال پر مهال امریکایي کمانډانانو د اورپکو په ضد د مهم پرمختګ خبره کړې ده که څه هم لاسته راوړنې یې پایداره او مستقل نه دي. ورسپانه زیاتوي داسې ښکاري چې پینټا سرتیرو ته دا باور ورکوي چې د سپینې ماڼۍ لخوا له افغانستانه د عسکرو ایستل په دې معنی نه دي چې امریکا به دا هیواد پرېږدي. نوموړي وویل هر څه وینه چې مو دلته توی کړې ده هغه بې ځایه نه ده.
اما چا زمیو چې د ګارډین او د لاس انجلس ټایمز مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کول. اف پی خبری ایجنسی د القاعده د مشر ایمل الزبایری په حواله یو رپور لیکلی چې وایي داسې ښایي چې د نوموړي د ژوند اوس ډیر لږې ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې دا چې د روان کال د مئی په میاشت کې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو لخوا وژل شوی بو. د دې رپور مهم ټکی داود خټک درته اوروي.
اف پی خبری ایجنس د القاعده د مشر ایمن الزواهری په حواله یو راپور لیکلی چې وایي داسې ښایي چې د نوموړي د ژوند اوس لږې ورځې پاتې دي. راپور د امریکایي کارپوهانو د خلیلی کې چې زواهری که په تیښته وي او کچرته پټ وي خو ښایي چې دی تر ډېرې مودې پورې ژوندی نشي پاتې کېدلی. اف پی په پاکستان کې د سی آی اے د پخوانی ایجنټ او د لیډرلس جهاد یا بے مشره جهاد نومي کتاب لیکونکي مارک سیجمن د خلیلی کې چې زواهری سو وخت هم د یو میزایل تر نشانه لاندې راتلی شي. مارک سیجمن وایي چې زواهری د میزایل حمله د خطر لوجې تر ډیره پوري په یو ځای پټ نشي پاتې کېدی خو کدی له یو ځای بل ځای ته حرکت کوي نو دا خطر نور هم سیوا کیږي. هم په دغه توګه د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه څوکه څوکه معلومات راټول کړي شول او بیا په ایبټ آباد کې د امریکایي پوز په یو چاپه کې اوژلې شو. اف پی د ناروې د دفاعي زده کړو د ادارې د یو کارپو تامسن هیګرمن د خلیلی کې چې زواهری هم د اسامه بن لادن پر انګ خطر سره مخ دي. هیګرمن وایي که څه هم بن لادن له ډېره احتیاط کار اخیسته خو بیا هم دی په یو نه یو توګه د تنظیم د غړو سره په رابطه کې وو او هم له دې عمله اوژلې شو. زواهری هم له ورته احتیاط نه کار اخلي خو بیا هم د تنظیم د غړو سره ورته رابطه لرل ضروری وي او کله چې هم د داسې کوي د سر د خطر سره مخامخ کیږي. د هیګرمن په وینا زواهری په دې پوه دی چې سی آی اے د په تلاش کې ده. د دژون اوس د بل په اسره دی هغه که سباوی دوه میاشتې او یا دوه کاله ورستو خو دی به ارومرو د سی آی اے لاس ته ورځي. پرته له کومې پوښتنې د القاعده پر ضد جنگ کې د سی آی اے تر ټولو موثره وسله ډرون دي خو د پاکستان او امریکا د اړیکو د خرابوالي وروسته د ډرون کمپاین ته زیان رسیدلې دي او امریکا په پاکستان کې د شمسی په نامه هغه هوایی اډه خالی کړي چې ویل کیږي د القاعده پر ضد د ډرون بریدونو لپاره کارول کېده. خود کارپوهانو په وینا ډرون کمپاین ته تر دې زیات خطر اوس د پاکستان د ځواکونو راولاړیږي چې ویل کیږي پوس په پاکستانی حدودو کې پرواز کوونکي د ډرون الوتکو د ویشتلو فیصله کړي. ایف پی د کارپوهانو د خلیلی کی چې ظواهری اوس د امریکا د هڅو مرکز ګرځېدلې چې له عمل یې په یو جهادي ویبپاڼه یا ویډیو کې خوراتلې شي خو په ترګریز پلان تیارولو کې برخه نشي درلودلې.
داود خټکو چې د ایف پی خبري اجانس د مقاله تاسو ته وړاندې کوله چې القاعده مشر ایمل زوایری په حواله ویل کیږي چې د نوموړي د ژوند اوس ډېرې لږې ورځې پاتې دي.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092333353351.
د بلوچستان پیکج د سوري لاندې په کار ګمارل شوي 15000 سازان وای دوی له 1300 میاشو راهیسي خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي چې له کبله اوس ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا د بلوچستان د بنیادي تعلیم وزیر وای دوی له مرکز سره خبرې کړي او دا ستونزې به ډېر زر هوارې کړي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان پیکیج استادان وایي له 1300 میاشتو څخه دوی خپلو دندو او کارو ته په باقاعدګۍ سره ځي خو تنخوا نه ورته ترلاسه کیږي. د ضلع قلعه سیف الله سره تعلق لرونکی د بلوچستان پیکیج یو استاد سعدالله کاکړ په دغه اړه وایي
د جولای کال 2011 چې تر اوسه پورې هغو تنخواوې نه دي اخیستلې. هغه تنخواوې بیا بار بار د ماښام پسې تللې دي، سکرټري چې پوښتنه کړې دي او ډیوټیان یې پر وخت ورکوي. هغه ورته ویلي چې بهی سپیس تنخواوې چې کوم دی هغه تر اوسه ګرځه سکرچر ته ایشو شوي نه دي. د ضلعو سبې دي راغلي کله کومه بانه ورته وکړي حکومت ته به افاده په دې کې ډېر غټ پریشانه دي.
سعدالله کاکړ زیاتوي د تنخواو نه ترلاسه کولو له وجې دوی له بېلابېلو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي.
د دې لپاره بیا په دې کې ډېره مسله چې ډیوټیانو ته ځي یا بل درته کور مطلب دغه ساتي د کور خلک مطلب په پسي کشیانو دا یا مور و پلار ته یا بل چې څوک ورسره دغه دغه دوی ساتي هغه مطلب ډېر مشکلات دي، دغه ساتنه ډېر مشکلات دي.
یو بل استاد ولی خان کاکړ بیا وایي دوی کله تر یو دوتر ولاړ شي او کله تر بل خصو کې ژغ نه اوري.
موږ به دلته کوم بینک ته ورغلو، بینک ته بینک والا ته مول بینک والا بولسی له موږ سره کار نه څه مطلب له هاخوا یې موږ د تنخواه له مرکزه نه ده رالېږلې. دوی چې دوی ډي سي ته ورسو، ډي سي ته چې موږ ورغلو بولسی ایجوکیشن آفیس ته ورسو، ایجوکیشن آفیس چې ورغلو هغه واپس ولیا ته ورسو ډي سي ته. دا د ډي سي کار دی، مطلب کنفرم نه ولا بعد موږ ته دا اور سټیس کوم دی ایجوکیشن سره سټی کار دی هغه آفیس سره.
د بلوچستان پیکیج استادانو دغه ستونزه مې د بلوچستان د بنیادی تعلیم صوبایي وزیر ناصر خان جمالی مخې ته کښېږده. نوموړی په اړه وویل موږ هڅه کړې او له مرکز سره مو خبرې کړې. څو ورځې مخکې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دا ویلي وو چې د بلوچستان پیکیج به استادانو ته د تنخواوې ژر تر ژره ورکړل شي، نو انشاءالله ډېر ژر به موږ دوی ته تنخواوې ورکړو. یاد دوی چې وفاقي حکومت د ناراضو بلوڅانو د پخلای لپاره د بلوچستان 2014 پاس ځوانانو ته 2000 سرکاري نوکرۍ ورکولو اعلان کړی وو او تیر کال په دغه لړکی 15000 استادان په کار ګمارل شوي وو، خو اوس دغه استادان د تنخواه نه ترلاسه کولو په لړکی ژغ راپورته کړی. دا د هم یادوي چې تیر ورځ د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان سره اړه لرونکي سینیټرانو و دغه استادانو ته د تنخواه نه ورکولو په لړکی سخت احتجاج کړی وو. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
نن په بنگلاديش کې د دې هوا د ازادۍ سلبيختمه کلیزن منځل کیږي. د 1971 کال د دسمبر په 14 نیټه بنگلاديش چې هغه وخت مشرقي پاکستان یادیدو د پاکستان څخه د ازادېدو اعلان کړی وو. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر بنګالیان ژوند کوي. زیاتره بنګالیان د ښار په ساحلي سیمو کې اوس هم په جنګلو کې اوسېږي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د هغو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي.
د کراچۍ ساحلي سیمه بنګالی پاړه کې اوس هم ډېرې داسې استوګنځي شتون لري چې د بانسونو او دروزو څخه جوړ دي. د یوې جونګړې مخې ته ناسته شپږیش کلنه پیغله چې ډولي نومېږي وای چې هغه هم په همدې جونګړه کې پیدا شوې ده. ډولي زیاتوي د مایانو په یوه کارخانه کې کار کوي او د میاشتې 1.5 روپۍ پیدا کوي. هغه وایي زده کړه یې نه ده کړې خو دا ورته معلومه ده چې نن د بنګلادیش د ازادۍ 40مه کلیزه نمانځل کیږي.
هو
زه هم دغه جشن نمانځم، خامخا به یې نمانځم، نوې جامې اغوندم او په دې توګه خوشحالي نمانځو. موږ پروس کال هم دغه ورځ نمانځلې وه. یوازې موږ نه بلکې دې جونګړو او کچه کورونو کې اوسېدونکو هغه ټولو بنګالیانو دغه ورځ نمانځلې چې هغوی د دې په مطلب پوهېږي. ډولي زیاتوي مشره خور یې بنګلادیش کې واده شوې ده او هغه ورسره کله ناکله په ټلیفون خبرې کوي.
خوشحالي
هلته زیاته ده. زمون خپلوان موږ ته وایي چې خپل وطن ته راشئ. لس کاله مخکې یو داسې وخت و چې کراچۍ کې میشت بنګالیان د بنګلادیش د بنګالیانو په نسبت ډېر خوشحال و. خو اوس د بنګلادیش کورنسي هم د دې ځای په نسبت درنه ده او خوشحالي هم هلته زیاته ده، ځکه خو ډېری بنګالیان واپس تللي. کلن محمد حسین وای کراچی کې پیدا شوی دی. هغه وای کراچی کې میشت بنګالیان د سمندر روزګار کوي. نوموړی زیاتوي حکومت ورته بنیادی حق شناختی کارت او پاسپورت نه ورکوي او ولسی خلک هم ورته په سپک سترګه ګوري.
ان بنګالیانو کا کیا قصور ہے جو یہاں رہ گئے؟
هغه بنګالیان ګناه څه ده کوم چې دلته پاتې شوی دی؟ موږ بنګلادیش نه دی منلی، موږ ځان ته کټر پاکستانیان وایو. زمونږ جوبه زمونږ نه هېره شوې بوله، خو بیا هم د استخباراتي ادارې بنګلسین لخوا نیول کیږو. محمد حسین وایي کراچۍ کې د 100,000 نه زیات بنګالیان اوسېږي خو هیڅوک یې سرکاري محکمو کې په روزګار نه دي. محمد اختر حسین د بنګالی پاړې په یو شخصي سکول کې استاد دی. هغه وایي کراچۍ ښار هغه سیمې چې بنګالیان پکې میشت دي هلته سکولونه نشته، نو ځکه خو ماشومان مدرسو پله مخه کوي. سیمو کې د مذهبي تعلیم پله د خلکو رجحان زیات دی او چې کوم ماشومان د مدرسې نه فارغ شي هغوی ته روزګار نه میلاویږي. همدا وجه ده چې موږ بنګالیانو کې ډاکټران، انجینران او حتی چې صحافیان هم د نشت برابر دي. محمد اختر حسین زیاتوي د بنګالی ماشومانو د زده کړې لپاره یې بنگلا لینک ایجوکیشن په نوم د خیر ښېګڼې اداره همدا وس جوړه کړې ده. نوموړی زیاتوي اوس مهال د هغوی سره په درې سکولونو کې خواوشا 2000 ماشومان، هلکان او جنکۍ عصري زده کړې کوي. اختر حسین وایي راتلونکي کې هوډ لري چې د بنګله ژبې او کلچر د خوندي کولو لپاره پروګرام جوړ کړي او هغه ځکه چې کوم قام تعلیم او ځانګړی قامي پیژنګلو ونه لري هغه قام تل د ستونزو سره مخ وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې د قبایلي سیمې مومندو له د کروندګرو سره غږیدلی یو. د دې کروندګرو خبرې په دې خپرونه کې تاسو اوریدل شئ. د خپرونه په امیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د قبایلی سیمې مومندو له درو کروندګرو سره غږیدلی یو. د تیرو خبرونو په څیر دوی هم له حکومت د سرې تخم او نورو جدید آلاتو غوښتنه کوي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي. د دې کروندګرو خبرې په نننۍ خبرونه کې اورېدای شي. له مشال راډیو سره اوسئ. د قبایلی سیمې مومندو ټوله رقبه 2296 مربع کیلومتره ده. په دې سیمه کې د 1998 زیږیز کال د سر شمیرنې تر مخې له 300,000 زیات خلک اوسي. په دې سیمه کې زراعت د خلکو د ژوند تیرولو مهمه وسیله نه ده، خو بیا هم دلته کروندګر شته دي او په خپلو پټیو کې غنم، اوربشې، ټماټر، بینډۍ، مرچکۍ او داسې نورې سبزۍ کري. د لکړو د سیمې ګلشا ساپای وایي سږ کال ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې، نو ځکه یې ډېره ځمکه شاړه پاتې ده.
نو ورور دل ته پټه لرو څلور منه پټه لرو موږ لاندې لرو اوس په کې لکه موږ سره خو مخکې حکومت او ډېر امداد کوو سکالي راسه امداد ونه کو او پټه په لږ غنم هم کړلي دي او تر شال پاتې شو او نه خاوره را ورسېدله موږ ته.
ګل شاوي د دوی په سیمه کې د برښنا ډېره لویه مسله ده او همدا لامل دی چې اوبه خور نشي کولی ځکه چې له کویانو اوبه د برښنا په وسیله راایستل کیږي. دی وایي د ځمکې پر حاصلاتو یې ژوند نه تېرېږي او د سیمې زیاتره کروندګر مزدورۍ کوي.
موږ خو خرچې بس دیالیانې کوو څه کوو موږ لکه روزګار نه ووتلې انخلاف را باندې رالی غالي وغه هم خرڅ وغه کمې روپۍ چې وي هغه موږ ته کرایانو ته ورته ولګېږي. ژوند خو موږ به خامخا چې هر څنګه وي نو موږ به ځان ته کار روانو کار چې روان نه کړو زموږ خو هېڅ دغه نه کېږي چاره بله نه کېږي او خامخا څه به روانو نو سوال به چاته کوو زه دې وطن کې استعمالدار شان خلک هم دي سوال به وکړو چې موږ روزګار له روپۍ راکوي کړی نه کړو نو بیا به موږ څه وکړو. په سینه خو خرچې دا چې بجلي مراته داسې خرابه ده او بجلي حکومت نه راپرېږي په ټوله ورځ شپه ورځ کښې دوه ګنټې بجلي په هغې زموږ کار نه کېږي.
د ګل شاه په خبره بچي یې ښوونځیو ته ځي او هیله مند دی چې څه روزګار ولري چې ژوند یې ښه شي.
او اسکولونو ته خو ځي بچیان ولې نه رځي هغه خو اسکولونو ته ځي مدرسو ته ځي او سبقونه پرې وایي. موږ خو لکه دوه درې ورونه یې څلور او ادیالیانې کوو په هغې خپله ګزاره کوو او بس شپې ورځې دې تېروي او کېدای شي خدای پاک به حالات راته ټیک کړي نو بیا کېدای شي خدای پاک ته روزګار لاس کښې راکړي.
ګل شاه وایي که ښه تخم ولري او سره هم پوره وي نو د دوی پټۍ ډېر زیات غنم کوي.
چې ښه تخم وي که نه نو انشاءالله چې هغه کوي درې سوه منه خواوشا غنم موږ ته کوي د کویل نه لاندې ځمکه ده سرې هم ورکړي دي خو زه اوس خو سرې نه شته دي لکه چرګانو پارمونو هغه مې څه خراب شوي وو حکومت په ټیم کونی شته ډېر څه خراب
دی. وایي که حکومت ورته ټریکټرې ورکړي نو دوی به نور ډېر شیان وکړي
لکه ټماټر به کړو مرچ به کړو نور پیداواري شیونه به موږ وکړو چې موږ ته ټریکټر میلاو شي موږ ته خاوره میلاو شي نو بیا ډېر پیداوار کوي. نو مخکې خو موږ ډېر ښه وو لکه اوس خو پیخي حالات بس شوی دی چې پیخي مالي حالات نه موږ چې کوي نو ډېر تپ شوي.
هلته د یکه غونډ د سیمې کروندګر حاجي میرعالم خان وایي که د فصل ښه ساتنه وشي نو یو جریب ځمکه شل منه غنم کوي.
یاره پته زموږ خلکو خو ځمکې لګېږي د غنې جریب به درې وو زه غنم پکې کرو بیا هم کرو غنم هم کرلي دي. اوس دا چې تخم ښه که نه او پرورش ښه وشي نو دغه پورې کوي د بیس منه پورې بیس پورې کوي منونه که نه لکه مطلب دا ده چې پاکستان من خلاص زړی کړه.
دی وایي بچی روزګار کوي او که رښتیا ووایي نو د خپلې کروندې یو پاو غنم هم نه خوري.
کورنۍ خو شکر دی هلکان دي که نه بس روزګار کوي او که زه تا ته یم چې زمینداری غنم زه په کال کښې پاو نه خورم یا غلنه ته پیشن وساته ځکه چې همدغه سپین بس وړل او دا چې کومه یانه والا زموږ واړه خفه دي ډېر شکارو نه به زري وخورو پټي څه پیدا نه شي پټي ما خدای ګیا ما یو دغه بوس موس کوي بس.
حاجي میرعالم خان وایي حکومت هیڅ نه دي ورکړي.
یاره هیڅ هم نشته هیڅ هم نشته زه خپله باندې ملازم یم که نه پوټي ګلای کښې یم او عموماً ایجنسۍ کغونډ کښې که نه دا ځلې په تمه وي چې راځي خو مطلب لارې چې هیڅ هم رانه پروس کال یې تخم او د ډي پي مساله ورکړې وه او سخت کال خو بالکل هیڅ هم رانه لږ.
دی وایي تېر کال یې له حکومت سره نومونه لیکلي ول خو سږ کال ورته چا هیڅ نه دي ورکړي او د خلکو ژوند هم ښه نه دی.
ونه به ژوند دی چا نو د چا لکه خو د چا درمیانه خو د چا ډېر تنګ ژوند دی نو مطلب دا دی چې کور کور پورې فرق دی نو حکومت له چې څه را شي خو بیا په خپله مانې له کال کښې زمیندار ول شي په روز کال یې سره چې کومه یانو نومونه درد شوي او بس دغه چې راله غنم او مسالنه بس هغه یې ورکړله که نه او سخت کال هیڅ هم رانل.
د حاجي میرعالم خان د زامنو دوه لوڼه ښوونځي ته هم ځي.
یاره بچي ده چې له دغه دي دوه جنه کوي غټې دي هغوی ځي اسکول ته او دا نور دوه ماشومان چې کوم نسیم دي نهله واړه دي که نه چې درې او دوه کالو دي هغه تلو نه دي.
دی وایي که حکومت ورته د کروندګرۍ تر څنګ د روزګار لپاره پیسې ورکړي نو دا به ښه وي. د حاجي میرعالم خان په خبره چې سره تخم او ټریکټر ولري نو ځمکه بیا داسې وي لکه دورخانۍ.
عموماً الله کروندګارو سره چې کومه دی نو حکومت سره ښه کوي که نه او د زمیندارۍ سره سره ولا مطلب دا دی چې پیسې ولا ورکړي هغوی په روزګار کښې عموماً خو ډېر ښه روزګارونه هم دي که نه د حکومت د طرفه والله ته موږ ته څه میلاویږي چا ته نو دا چې هر څه میلاو شي نو بیا پچیس پن پورې جرب کوي پنجی سومانو پوری پاکستانی بس آلائل تکی او ٹیسل تکی او ڈی ٹی وغیرہ ہی کنن بیا خوزم کا خودی کم ازیان با درخانہ یا خو سڑے چا دم خانی سر
سر یک غوند وروسته مو په پړانګار کې لایو بل کاروندګر عطا الله سره خبرې وکړي د په تفصیل راته ویل چې برخنان لري او دا چې په سیمه کې د ټماټرو فصل تیار دی
یا راځي زمونږ په تفصیل پړانګار کې خونن سبا غنم کړل شي دي ټماټر دي دوا پسته شروع دي کنه مېن مسله چې مونږ ته د بجلی دا بس زمونږ علاقه کې د بجلی اولټیک ډیر کم دي او د بخارو سیستم ډیر خراب دي نو زمیدار چې کم دي باقي گرانی دا د کرواندے باقی پاتی شو د ٹماٹر فصل ٹماٹر فصل غالباً تیار دے منڈائی ترا روان دے او داغے مین وجہ دار چنن سبا چنئی شورو شوی ڈیر اخوالے دے نو باز غریب زمیدارانو دا سه کارو کو چې هغه بوټي ویستل او غره کړل سٹور کړل او پاغه باندې دا سه سرګړی وته وی دا سه ګرم ګرم شینې په واچول چې دا سرشی نو بیا به خاط چې دې د وژنا زمونږ په علاقه کې ډیر زیات تکلیف دی خلکو ته د ویډیو په سیستم باندې او بس بارانیزم کې دي غنم خو صرف او صرف باران ته کړلې شوې دي که بجلی وی نو بیا به موږ ته ډیر زیات آمدن وي او چې بجلی نه وینو مونږ ته جوړ دي چې ډیر تکلیف یانو سم آمدن به وشي چې بجلی نه وینو بس باران تکاتې دي که باران وشو به آمدن به وشو که باران نه نو سم آمدن به وشي
تا ولوي دیار لس یا سوار لس جریبه پټای لري او که حکومت ور سره مرسته وکړي نو هر جریب څلويخت منه غنم پیدا کول شي
ډیر عزیز خو تقریبا یو 13 14 جریب پټای لري ما فنن وخت خو چې بارانی لیول باندې والو نو تقریبا شل منه غنم بو کی یو جرب ان شاء الله تعالی چې 40 من تبه جرب راسي چې دغه هلت منګ سره ګورنمنټ وکي
اتا ولا وای د برېښنا د مسلې لقبل کارخانی هم بند شوی دي او د پخوا ډیر خو خوز د کور خرچي هم نشي پوره کولای
زمونږ خو ډیر غریب علاقه ده اخته د ماربلو کارخانه وی غد بیل دی د وژن اشتاب شولې اوس زه په خپل پتنګي کې داسې یو معمولی د سپیر پارک دکان کوم دا غیم داسې خاص مدن نشته دی او زه به تاسو په دې لیول باندې دا خبر او کوم چې په تاسو نه پلان غر کې ماشا الله د ډیرو تقریبا د 50 کورونو کې برته زده دا ویم چې زده غوې نه ډیر خماندارو ما زمانن سبا د کور خرچه چې کوم ده نو زنه شمه پوره کولې نو پاتې شو غریب سره غریب سره بس د کور آمدن پوره کې په دې بارانیزم کو کې نو ډیر تکلیف ته سر زده خبره
اتا الله مشال رډیو ته ول د نام نه او برخنا دواړو لکبل د دوی د ژوند اقتصاد ته سخت ضربه رسیدلې ده
په خو خدا سي څه کسانو چې ابوي زما خپل یو رور په بلوچستان کې په ملیشا کې نوکر اوس بازار میجر او غره ریټایر شو کارخانه د ماربلو کارخانه م جوړ کړه په هغه کارخانه کې کم از کم 10-12 مزدوران لیبر خو لګی کنه نو چې د بجلی په سیستم باندې دغه ودرې د کارخانه ودرې د شراب شول نو هغه 10-12 لیبر م تاسو ته پته لګی چې هم متاثر شو نو هغه ته بجی هغه به د کور خرچه څنګه پوره کوي سر نو دغه دیول باندې موږ خپل هم خراب
دی وای بچی خونځي ته ځي خو خرچه ډیره زیات دي
دا خو موږ په تنګي کې ما مدام سکول ته وای پاغه کوم بچی داخل کړی دي 1500 روپۍ تقریبا چې د ګاډي د تلو راتلو واسطه کیږي د ټیکس دا سه ماشوم له 30-40 روپۍ روزانه د کانی پینه وغیرہ ورکو ټول ورځ وی په نار باندې خو نشي تیرې دي درې څلور ماشومان دي دا په محمدن سکول کې داخل دي نو خرچه خو ډیره ګرانه ده کم از کم 6-7000 روپۍ میاش منګه په سیدا سکول د ماشومان راځي نو په دې لیول باندې غریب سره بس سکول وي زه خو چې خپل نشم پوره کول نو غریب سره ته خو او بداوی ما چې هغه خو یو کول یعنی چې دغه بچی به محرومه پاتې شي د تعلیم نه
اتا اولاد یاتوی حکومت دی ورته جرد برخنا نظام ورسم کړی
بس حکومت ته زمونږ دا خواسته چې د پیل نه پیل خو دا بجلی دا سیستم مونږ ته برابر شي دویمه خبره دا چې دا کاټ چې کم دی دا افسر دی دی پی شو سونا شو وغیرہ وغیرہ دا کاډونه چې دی دا مونږ ته لګرزان شي پدې ریټ کې مونږ ته غریب سره دا دغه نشي غستلې دا خاورې او باقي پاتې شو ټیټر 1500 روپۍ پی ګنټه دا نو دا د غریب سره د وس نه بار دا کومه سره حکومت دا هیل پوکې او دا ارزانی مونږ ته راشي نو زمیدار به ډیر په فایده کې پاتې
نمشال رادیو د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې د مومندو د کروندګرانو لژوند خبر شوې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسید په مخمو ښه
اقتصادی نړۍ.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې